سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وتلو لپاره نوی رسمي لارښوونې خبرې کړې دي. په بیان کې چې نن د فبروري په نومړې نیټه په پاکستان کې یو ان ایچ سی آر پر واتس اپ چینل خبر کړی ول شي چې ټول افغانان چې د افغانستان طبیعت کارتونه یا ای سی سی لري باید ژر تر ژره د اسلام آباد او لور پنډي اړوند سیمو څخه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. همدارنګه په اعلامیه کې راغلي چې هغه افغانان چې د کډوالو د ثبت کارتونه پی او آر لري باید د اسلام آباد او لور پنډي له خرونو ووځي، خو هغه ته د 2015 کال د جون تر 13 پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. په بیان کې د هغه کډوالو یادونه هم شوې چې درې مهمو ته د کله کې دوه پروسه بشپړېدو ته نږدې ده یا د بیلابیلو سفارتونو لري د خوندې تګ راتګ په پروګرام کې شامل دي. د کسانو ته د 2015 کال د مارچ تر 13 پورې وخت ورکړل شوی چې اسلام آباد او لور پنډي څخه ووځي. د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې افغان کډوال لدی ټاکل شوی مهلتونو سرغړونه وکړي نو د نیول او جبري سره له ګواښ سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا پریکړه د پاکستان کې میشت افغان کډوال لپاره خوشنونکې بللې وای چې دوی به د دې پریکړې د تطبیق په اړه د وضاحت غوښتنه وکړي څو د کډوالو حقونه خوندي شي او د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وشي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دایش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت رسنیو ته په یوه بیان کې په افغانستان کې د دایش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په تړاو د سیګار د راپور په اړه ویل چې دایش په افغانستان کې ځپل شوی دی او په خبرې په دې اړه اندېښنې د دایش لپاره کمپاین دی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل د درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرونی د جنوري په 13 خپور کړ ویلي دي چې طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د دایش او د خپلو نور مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په اړه د نور په څیر د نور تروستي ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د 2023 کال په وروستیو درې میاشتو کې د دایش ډلې خراسان څنګه له هم د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره یو لوی ګواښ دی. دا بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ بنخته کې اتلس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرونو کې بس چې له پنجوګر څخه د کویټې په لور باندې روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوچ بیلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. په بلوچستان کې په وروستیو کې د بلوچ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او د درې اسرایلی رغملو په بدل کې یو سل درې اتیا فلسطینیان د اسرایلو له زندانونو نه خوشې شول. دا کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغې اوربن له مخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19 وکړ را خوشې شوي. د اسرایل او حماس ترمنځ د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب په غزه کې د څه باندې یو کلنې جګړې وروسته اوربند شو چې پر بنسټ نه یوازې په غزه کې یرغمل اسرایلیان بیرته اسرایلو ته ستنه شول، بلکې په لساو فلسطینیان هم د اسرایلو له زندانونو نه خوشې شوي دي. د دې اوربند نه پر بنسټ غزې ته بشري مرستې پیل شوې او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفح په نوم مهم بندر هم پرانستل شو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدلای شئ. یو امریکایي سناتور وايي د ترهګرو د ملاتړ لپاره د افغانستان ته د امریکا بشري مرستې نه لیږدول کیږي. دا چې د دې سناتوري د خبره په څه معنا ده وړاندې به په راپور کې درته وایم. د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. افغان کډوال وايي
په ډېر خشن برخور سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي.
خولی افغانان په دغه وضعیت کې چې د پاکستان او ایران نه د اخراج له خطر سره مخامخ دي، به هم د هیوادونو ته د تلو تکل کوي.
په وطن کې د نن دوی ته د کار زمينه نه برابر سوي.
پر نورې لتونه به هم وړاندې پر راپور کې جزئیات وورو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږو چې کچېری وخت پات شو ساز پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه ز فريد سياله مو په تخنیکی چارو کې را سره وقاف پې کارته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګاروای متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو ترستل وروسته په دې هیواد کې 3.1 افیا میلیونه په بخنه سره میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتې راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان د امانت صندوق اداره کوي لګول شوې دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحدو ایالاتو له افغانستان د خپل ځواکونو ترستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړی او پرون د جنوري په 10مه یې ورکړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول سوی دی. په راپور کې راغلی چې د مرستو که څه هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری، د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان د بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنهخه کولو نه دی راګرځولي. بلخوا له ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو قانون پنوم لایحه وړاندې کړې ده. د دغه لایحه وړاندې کولو امریکایي سناتور شیلی مور کپیتو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 10مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي دا لایحه چې د لسو سناتورانو لخوا تایید شوې د تصویبولو په صورت کې تر څو چې افغانستان لپاره ملګرو ملتونو سره چې چیرې لګول کیږي بشپړ رونوالی نوی موجود بندیږي. نوموړي زیاته کړې دغه طرح کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی چې کانګرس ته ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدو پیسو کې شاملې نه دي او له دغو پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرۍ ډلې نه تمویلېږي. د دغه امریکایي سناتوري پر رسمي ویبپاڼه د دې مطلب ترڅنګ راغلي چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیې د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کپیټو ټینګار کړی چې که ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای نو په خبره یې باید په دې برخه کې پرې باور ونسی. نوموړي زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي، هغه څه چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړي د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د بهرنیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. دا یادونې ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایوي فرمان وروسته وړاندې شوی چې د نوي ورځو لپاره یې ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو څو ورځې وړاندې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د افغانستان لپاره یې د ځینو روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو لپاره استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونې ده چې له افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دې هیواد کې بې وزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وه چې سږکال به د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پاره پورکه مو واوري دل چې دا سیګار یاد افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې ویلي چې متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپل ځواکونو ترستلو وروسته په دې هیواد کې نشتې 4 میلیارد ډالر لګولې دي. تاسو کولی شئ دا راپور د ازادي راډیو پر وې پاڼه هم پیدا کړئ او هلته نور جزئیات ولولې. اوس هم ورزو په دې راپور ورچه د کابل سرینا هوټل له 2 لسیزو وروسته نن د فبروري په نوملي نیټه په افغانستان کې خپل فعالیت ودرو او د هوټل مدیریتي د طالبانو حکومت د مالی وزارت ته وسپاره. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنګه کړنو.
د کابل سیرینا هوټل په افغانستان کې یو له هغو څو لوکسو هوټلونو څخه و چې په بیلابیلو وختونو کې د ډیپلوماټانو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو مسافرو قربت توپ کړی او اوس لنګدې دولسې وروسته وایي چې نن د فبروري په لومړۍ نیټه خپل فعالیت پای ته ورسوه. د کابل سیرینا هوټل په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه هوټل مدیریت د طالبانو د مالی وزارت د هوټلونو دولتي شرکت یا ایچ ایس او سی ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې د کابل سیرینا د فعالیت نه دوام د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا هوټل په افغانستان کې د آغا خان بنسټ د پراختیا شبکې یوه برخه وه چې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړی و. کابل سیرینا هوټل په هیواد کې د نړیوالو میلمنو د راجلبولو او بیا رغونې لپاره د افغانستان د هڅو یو سمبول ګڼل کېده او تړل کېدوې د هیواد د ګرځندوی پر صنعت او میلمه پالنې د ناوړه اغېزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د ګرځندوی چارو پوه محمد عیسی درویش آزادی راډیو ته وویل
از این کې هوټل کابل سیرینا مدیریت شو
لدی چې د کابل سیرینا هوټل مدیریت د طالبانو ډلې په لاس کې راغی لبد مرغه لدی وروسته به هیڅ بهرني سیلانیان دلته کوم یو ځای غوړه نکړي ځکه بهرني سیلانیان تل د آرامۍ او استراحت په لټه کې دي
جستجوی آرامش او استراحت میپوشن.
د اقتصاد پوهانو په اند په داسې شرایطو کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی د دې هوټل د فعالیتونو ځنډول به ناوړه پایلې ولري. یو له دوی څخه میر عبدالفهیم رشیدی آزادی راډیو ته وویل
بیش از صدها نفر د دې هوټل
تر څلور ډیر کسان په دې هوټل کې په کار بوخت او د نړیوال قربتوب لپاره یو چاپیریال برابر وو. د دې هوټل تړل کابل خاریانو په ځنګړی توګه او کسانو ته چې دلته په دندې بوخت وو یو اقتصادي ضربه ده.
په ورته وخت کې یو سوداګر میرمن ارزو رامین چې په دې هوټل کې د میلمستیا تجربه لري د دې هوټل د فعالیتونو په درېدو اندېښنه څرګندوي.
هوټل کابل سیرینا بسره قدیمی بود که از وخت مرده به
کابل سیرینا هوټل یو بخانای هوټل دی. کله بچی خلک له بهر څخه راتلل او ان هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېدل دلته راتلل ځکه خه امنیت او چاپیریال درلود او خلکو پرې باور درلود.
مردم به تر اعتماد زیات بالایشان میکرد.
خود طالبان حکومت مالی وزارت په ویب پاڼه کې راغلی چې د دوی له بیا واکمنېدو وروسته د هوټلونو دولتي شرکت شپږ هوټلونه، پنځه په کابل او یو په جلال آباد کې فعال کړي او د ملي او نړیوالو خدمتونو په وړاندې کولو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او د طالبان حکومت له بودیجې سره یې هم د اساسي او غیر اساسي عایداتو له لارې مرسته کړې. د یادونې وړ ده چې کابل سیرینا هوټل په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو نړیوالو میلمنو او دولتي پلاوي کوربه و. وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل له دریو کلونو څخه په زیاته موده کې دا هوټل د لوړ پوړو بهرني چارواکو کوربه و او ویل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازولۍ هم پکې ځای پر ځای شوي وې او د هغوی د کارکوونکو د اوسېدو ځای هم و. د کابل سیرینا هوټل د خپل فعالیت په دې موده کې څو ځلې د بریدونو هدف وګرځېد چې یو یې د 2014 کال د مارچ په شلمه د طالبانو برید و چې د بهرنیانو او یو افغان خبریال په ګډون نه کسان پکې ووژل شول. د هغه برید په اړه طالبانو پر غاړه واخیسته او اعلان یې وکړ چې دوی په هوټل کې موجود بهرنیان په نښه کړي و.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغانان په ځنګړی توګه ځوانان دا کوي چې د بیکاری، امنیتي ګواښونو او نامعلومو سیاسي حالاتو له امله مجبور شوي دي چې افغانستان پرېږدي او اروپایي هیوادونو ته کډوال شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خپل موخو ته د رسیدو لپاره یې ګڼې ستونزې زغملې او له خطرناکو لارو تیر شوي. نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي چې کله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پرې خو ته نګدی یو کال کېږي چې ځان یو اروپا ته رسولای. د وی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول خلګو مو پورونه واخیستل هر څه مو مصرف کړل. بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېر سخت روانه تیر شوې تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوری نظام یو پوزی افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دوی وایي زه د طالبانو د ظلم، استبداد او خراب شرایطو له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته مهاجرت ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا مني چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورځي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو دوی د تزر نه کوي چې په دومره خطرناکو لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانان د 2040 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمشنرۍ پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 450,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 28% افغانان، 12% مصریان او 4% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړې توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي، چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو 4 لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې د مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې پرون جمعه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو په برید کې یو شمېر سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تفصیل فرشتې صاحب نورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې ول سرحدي پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوی دي. دا خبره په سیمه کې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه تکړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي خار په منګوچر سیمه کې هغه وخت را مایسته شو کله چې د پنګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناصرګند وسلوالو له لورې پنخ شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناستول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره وس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټې کراچۍ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کومې چې تیر شپه 2 ساعتو لپاره بند وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناصرګند وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودیدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې دوه وسلوالې هم وژلې دي. کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوڅ وسلوالې ډلې یا بی ایل آی بلوڅ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خبر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوڅ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی ول سرحدي عسکر وژلي دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو لا زورونې بیخي پتنګ شوې دي. دوی وایي ژوند د تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ حل لار نه ګوري. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
په ډېر خشن برخور سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هېڅ چاره نه لري.
په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخور سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي له تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو په انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نرم ماجر چې موږ رخصت کو خپل وطن ته دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېر غوري وکړ چې تاسو سره به هر رقم مرسته موږ کوو پرمیش ته کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې پورز په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي رادیو ته ویلیو چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تن افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسي یو دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په روسیو کې له ایران په جبر راستون کړل شوی د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
حضور راشدلې اوس افغانستان ته راغلی تقریبا 2 میاشتې کې دلته کار نشته روزګار نشته او موږ دا وختونه چې موږ سره کومک وشي لاسنیو موشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروی د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروی د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
پا په لویدیځ هیوادونو کې یو شمیر میشت افغان کډوال ډیر ځلې د کلتوري توپیرونو له امله له بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هم ځینې چلندونه په افغانستان کې د مینې او احترام ښکارندوی کوي، خو په لویدیځ هیوادونو لکه جرمني، د غشن کاناډا او استرالیا کې د ډول چلند او رویې د مقابل اړخ به احترامي بلل کیږي. په دې راپور کې مو په یادو هیوادونو کې له ځینو د افغانانو سره خبرې کړې او په دې برخه کې د دوی جالبې خاطرې راټولې کړې دي.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لوی وچې دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او ویښتانو مختلف رنگونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمیر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابطې په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نظیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل:
یکی از چیزهای خیلی بر کانادایی ها خیلی ارزش، وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین. و
له هغه مهم مسایلو چې کاناډایان ته ارزښ لري یو ویداده چې باید سترګو ته یو کتل شي، که دا کار ونه کړي دوی به احترامي بولی. خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یو نه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کاناډایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغږ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، رئیس. ډیر کله داسې پیښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل:
دو تا اتفاق مرسته میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما می آین کفشا خون نمی کشم، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چی زین تاست کسه که هم ایو دا چکلا چی آلمانیان ستاسی کورونو تا درزی خپل بوتونه نو باسی، تو زیری چیز ما آلمانی استادان زمک کور تراغلی نخپل بوتانو سر را نو تیدی چی داسی چه زمک کلتور که نشتا. یا یو زل زمک یو کس وفات شوه و کورس ته چې ولاړم ومې ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم، استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روحید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او خپل خواخوا جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالبه و، ځکه افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي، او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
تاسو زموږه کلاس ادای رادیو نه اوري، اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو د 25 متر، او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه تو لښ پک نوي. هم ترنګه تاسو د رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې زموږ پر وی پاڼه باندې چې پته یا ساتي رادیو ډاٹ کام ده، هلته په ژوندې پاڼه د انټرنیټ نه لاره واوري. لدی سربیره ازادي رادیو په ټولو ټولنیزو پاڼو کې موندلای شئ: فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انستګرام او همدارنګه زموږ واتس اپ ګروپونه. اوریدونکو که غواړئ چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چلبي وزلی سره مخ دي، د دوی د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، تصویرونه او یا هم غږیز پیغامونه راوستوي، زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم. په دې واتس اپ شمیره تاسو کولی شئ چې بوکتا د خپل سیمې د بیوزلو خلکو وضعیت په ویډیوګانو، همدارنګه په عکسونو او په خپل غږیزو پیغامونو کې راولګي او تشریح کړي. 00 او 00 دوه ویشتی ولس چلر ویشت شپک ساویو دغه دوه واتساپ شمیری ری چه تاسی کوله شی پا دی پیغامون راوستاویو دخ پلیسی می وزید را تا بایان کری پا دوی منی مایی که در تا نیم نره پروگرام لرو خود را غیولان دی ورزو ده ده سات خبرونو دا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار او د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د وطن لپاره نوي لارښوونې خبرې کړې دي. په غو بیان کې چې نن په پاکستان کې د یونیسیار پر واتس اپ چینل خبر شوېل شوې چې ټول افغانان چې د آی سی سی پی وار کارتونه لري او هغه افغانان چې درې هیوادونو ته د تک په تمه دي دوی باید دا پاکستان لا پلاسمین اسلام آباد او همدارنګا لاور پینډی ووزی. په راپور کې په دغه بیان کې هغه کسان چې درې هیوادونو ته د تک په تمه دي د مارچ 23 پورې وخت ورکړل شوی دی چې لندې ښارونو ووزی. د پرسال کې دا چې په دې وروستي څو اونیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا تیزه شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دوی شو ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی. د طالبانو حکومت ویاند حمدالله فطرت رسنیو ته په یو بیان کې په افغانستان کې د دوی شو نورو ډلو په تړاو د سیګار د راپور پر رد سره ویلي چې داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې په خبرې کې په دې اړه اندېښنې راپورته کیږي. دا د داعش لپاره کمپاین ده. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل هغه راپور کې چې د جنوري په 10مه کانګرس ته وړاندې کړ او پرونې خپور کړ ویلي چې طالبانو که څه هم په عراق او سوریه کې د شاو د خپل نور مخالفو ډلو د ځپلو پر ضد اقدامات کړي دي خو د القاعده او د پاکستاني تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو پر وړاندې چپ پاتې شوي دي. د هغه څه دي چې طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو رد کړي وو. د بلوچستان په منګوچړ سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلواله ترمنځ په نښته کې اتلس عسکر وژل شوي او درې ټپیان دي. چارواکو ویلي دغه پیښه پرون هغه مخ رامنځته شوه چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بس برید وکړ. د چارواکو په خبره په دغې نښته کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د برید مسؤلیت د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې منلی دی او د درې اسرایلی یرغملو په بدل کې اوسلو درې اتیا فلسطینیان د اسرایلو له زندان را خوش شوي دي. کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغې اوربند له مخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19مه وکړ را خوش شوي دي. د دغې اوربند پر بنسټ په غزې ته بشري مرستې هم پیل شوې او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفی مهم بندر هم پرانستل شو.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنی وای چې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې غنو ستونزو او بندیزونو په خبره ل دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړی ده نو زګه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو په خاني استازي وای
مطلب ده په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش به هر انسان لپاره یو ضروری شی دی که خزه وی که نر نوی حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وی او د ورزش نکولو علت څه ګڼي؟
دا سې ډېری کورنیشته چې پاغه کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دیلې بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغه به هم دا تر سره کوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي. اته خزینه به دې شان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا خزینه وسونه نه ده، دا د امغه ټولنې یا د امغه د کورنۍ د چاپیریال سوزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاری چې دا ډېر ما مطلب لیدلې دا شی.
چیرې لوی خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
وریجی خوري، وریجی کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، بسره لږ چپس یا کچالو وچی چې دا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروټین، ویټامین، سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر اوسه غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی، وازد دی، د خوراک دا شاندې چې بدن ته په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی ورزنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه و لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله آشمی څخه وغواړو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان باندې ټولنه کې کچرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولای شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستي شي، کاغذ صحت په برخه کې، کاغذ تعلیم په برخه کې، کچرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغه کولای شي. مثلا هغه انجونی یا خزې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغه خو به په سناځه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکی، مګر یو څنځه دلته لوی ادارې چې په افغانستان کې د خزینه او ورزش پسنا سے طریقے سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي، یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکل وری چې مطلب هغه یعنی ملامت نه دی چې هغه ته د ځان ولی بد خالي زګه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، به دی ورزش وکړي چې صحت دي سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سہولتونه په کور کې برابر کړي تر څو کاغذ تعلیم دوی ته ونه رسېد یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډیر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرول سي چې هغه د دوی ساعت ته نقص نه لري. مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا د خوراک پرې چې هغه د دوی ته هغه وزن او زیاتې مثلا په خو امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، تورې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخ راسي په دسترخوان وي اما خوري چې د اندام د خرابېدل او صحت ته د زیان رسیدل لامل سي. دي د کور مسول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
څومره دا چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډیر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دا اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي، نو په دې شیانو پسې چې دا دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سر باندې بورو، نو نن سبا کې چې دا په دې شیانو پسې ډیر سړی نه ګرځيږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کله دلته ډیر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي خو اوسيږي، خبدن ولري، ښه صحت مند اوسيږي، مګر سوزه اصل کې د پیسو د نشته کنيسته دا سي ډير خلک چې هغه خپل خوراک ته واړي چې پاملرنه وکي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلای. سوزه دادا
تاسو په خپل کورنۍ کې څومره میرمن او ته په دې اکل باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستی ونه کړی، لټي ونه کړی، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمن او ته تاسو دی ورزش کول ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړی دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حد پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه هر څه کړی دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي د غنور چې ور سره دی یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه ډول نه سنا څه کمی نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي
د سکورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلی دي چې نه یوازې د مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي هغه دی ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده دا وکه یو بل کار د کور ورته سپاري البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لپاره کوي متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته دی چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه او ته شرم بلل کېږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا د ښځینه ستونزه نه ده دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي په ګټو خبرې وکړي او دوی څه باید وکړي
پیغام خو مثلا کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي که هغه د صحت له نظر وي نو هغومره به موږ هم صحتمند وو او هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو که چېرته دوی نه صحتمند وي نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي ټولنې ته به وړاندې شي او همداسې موږ او همداسې دوی خپل نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی
سی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خوای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلی ام د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي
مطلب د دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که هغه ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړي چې د الاخره د ښځې بالکل محدود کړی وو بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي ورزش کړي نه د باندې اجازه ورکوي
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نهشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیزم ورباندې لګولی دی لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دن نه کوي ډېر خودیږي ډېر ګرځېږي یعنی دا خپل دود لپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري هغه غذاګان چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید تنجلګري وخوري اوکې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري سپینولونه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالونه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي ترکاري نه دوی باید کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنی چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي او دغه ترڅنګ ولنه سړی چې غوړ په کور کې ورزش کول شي په کوټه کې چې کې نه پاسېږي دغه ورزش دی ته اتر یو پندوس ور کې نه پاسېږي لاسونه مثلا خوروي یا خپل پخې خوروي امکانات لري سړی په کور کې ورزش کوي هیڅ شی نه یو پړې وخلا قال رسوان بازی او په کور کې دغه ورزش دی ته هغه ټول عشان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کې وو کورونه کې او ډېر ځل سړی په ځان فشار نه وړي نو د هر شپې په څیر ناشته میرا باندې کدو کورونا کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي او تر هغه چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمينه برابرېږي چې د باندې یو د پاره زنانه کلپونه برابرېږي هغه ته ځي مثلا چې دا وکړي تکلیف هم ورته پیدا شي وزن ډېر شي وي دا کنټرول کړي
بله زینی کسان چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وینو هغه ډیر اثر ور باندې کوي غوا ګورته نیسی په ژوند کې عملی کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځنی ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي
دغه شپاره څو ورځې کال چې پارلمان کې پات شم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت د رقمو چې موږ باندې نشو ګرځدلې ریدل یو موضوع دا خپل اکثر په موټر کې کې ورکلو یعنی د خپل مزرم نشو هم د دار او هم وختم نو هم دې سابو چې د منګه هغه وزنونه ډیر شو دی عادي حالت نظر ډیر شو بل اخر ما خو دې شکر تکلیف وخت پیدا شو ته نو تقریبا ډیرو کولو کې جز شکر لرم خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې مغولا ورزش کړی نه د ګرځدو امکانات خو ورسره ورسره چې کړه د باندې منو وسنو د ورځې اقلن تنویخ دقی یو ساعت لپاره ګرځم پوهیږم چې د څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل اثر کوي او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شی چې څه پوهیږم چې وزن مې ډېری نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو وزن دی خایم تکلیف مې په اوس
bale تاسو یادونه کړی چې وزن مو نارمل شوی دی او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرام کده سي رواني اړخ نه راتوي آیا ورزش خوښیم در بخي
والله سړی ورزش کوي آرام وي روحان آرامي کې دا ګرځتل خپلندې دا روحان آرامي او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وزي یو پنځه نفر ګوري ګرځي اتمان نیو پارک ته ځل ته ګرځي یو پنځه نفر سره آشنا کوي خبرې کوي هغه ګوري روحان هم سړی سره آرامي او سره تیریږي او کله چې د شپې مازیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې په آرام او دکېږي مسله ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب منظم کېږي ستړی اوسې که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی
بله که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي دوی روحان آرامه نه دي دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي په همداسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېره وړه کوټه مې تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا خپله ورزش دی تاسو ان کولی شئ دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بله خواندا کتونه سړی تشویش کوي ګوراغونه وزن ډېرېږي سر پوری باندې ډېر بد اثر کوي دا بخښي تجربه د ما لپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چوکتې پاتې هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید بدې فکر وکړئ چې هېڅ کله دا شپه زده غزارنده پاتې شوي حتما هر شپې پسې وړه ناشته یې ورځ شته تاسو باید بدې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو پای لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن آرام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلان خرابېږي دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي
روزو دیتا چه ده تب برخه که مسلکی کسان ده میرمنه لپاره ورزش سمره ارین گنی. ده کابل ده تبی پانتون ده وروستی سمستر بخانه مسله اقلا مایار وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی. ده اغل اقلی خبری په مرکه که ابرو.
فیزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کول لپاره یو اړینه برخه ده لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټول سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو دا ورزش کول به استده کېږي د وینې وینه جریان د بدن ټول برخه ته دی چې هغه مفصلونه دي هغه اعصاب دي هغه زړه ده نو دا په ډیره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټول قسمتو ته ډیریږي نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي ښه اکسیجنیت دی د اکسیجن دار وینه د بدن برخه ته ورسیږي نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي که رش د رواني بخش ته یعنې که په روحن موږ صحبت وکړو روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو نو د دبلیو ایچ او د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي چې هغه روحي ده فزیکل ده یعنې فزیک بدن جوړ یا او د اجتماع د نظره ده نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي فزیکل د بدن یې روغ وي نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث د دې کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي د هغه فزیک یعنې د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي نو چې کله هغه ته فایده ورسېده د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري باعث د دې کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند د هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي
بله کراسو دیتا پوست وقت که لکه څنګه چې ټول خبر دی د طالبانو نظام میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې کلاب تلاړي سي یا پارک کې قدم وهي یا بیرون وګرځي اوس د حل لارې څه کېدلی سي آیا په کور کې داسې ورزش کېدلی سي چې میرمنې له دغو ښېګڼو نه برخمنې سي لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یاده کړه
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بدبختانه د اوسني وضعیت کې بیرون تا تک مخنیوی که یا در اجتماع تاثیرات نظر کنه خیزی نیش که بیرون تا لارشی نو دیده پر بهترین لار با داو وسیگی بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه نو اغی که کوایش دی خپل اغی دی سهار لطرف ها دی چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکور که ووهی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه ووهی نو دا با دی اغی دی پاره دیر خه لاره بدیل لاره ووسیگی او یا که توک کابل که ووسیگی یا پارتمانون که دی کوایش خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنچ که بعض اغی کم ورزشونه چی دی بعض کم حرکات چی دی مفصلون دی پاره دی لاسون دی پاره دی سپانوازی دا یو بدیل لاره دی کولای شي ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو ساعتونه وخت به ونیسو نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي د کور په یو کونج کې د کوټې یو کونج کې که حویلي لري د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو
بله لای خانه ورزش نوی لبله خانه خوراک ته پامونسی څومره بعد یغیز لري پاندام باندې دی بلګ پټوګه زینو میرمن او موږ سره خبرې کړې دي دوی د خپل ناس یا د خېټه لغټوالی نشکایت کوي څومره دلته بیا د خوراک څخه دوی ته مضر تمامېږي په وجود دي
بالکل کله چې موږ راشو ډیر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان د لپاره چې کوم مواد چې هغه ورته ورسیږي هغه توازن مراد نشي یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همیش کاربوهایدرات او شحم یو نفر واخلي دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده د یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخته او بل اړخته دا خپل هغه کوم ورزش چې ده یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراد نه کینو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بیرته نشي مصرفوی انسان د خپله فزیکي کارونه دا باعث د دې کېږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بیرته مصرف کړي نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شحم شته نو بدن د سکی چې هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شحم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې په خېټه کې دا شحم ټولیږي په جګر باندې ټولیږي په خېټه کې رګونو کې دا پیسې دي چې هغه غیر اضافي او مضر شحم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شحم ذخیره کیږي نو د دې په وجه د خزا یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروخ باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلک نه چې نامناسب اندام لري هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري. کمبود یې دسته دا خپله چاختوب، دا خپله یو مرض ده، دی همیش په ده ضرورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. خپله دا خو روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړي زیاتره پوهېږي. خپله څه رقم خوراک تنظیموي، څه رقم ورزش ته وخت ورکوي؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم د هغه پاره کې در سره خبرې وکړم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تللی، نو بدیله لارې درته چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې زه هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مینځ کې کوی شو هغه کومه، او د دې نه غیر خپله توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه، ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نه سي، لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي.
لکه د دې یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، سره لږ چپس یا کچالو واچوي چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین، سلري، څلور درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شهم ته راسو، په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې ده، مثلا کوچ دي، وازد دی، د دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسېږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري، له هر څه نه دې لږ
وخوري؟ بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.